ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان بشیر غواخ او ټکنیکی ملګری اکرام مسکین یارنی کې لري او سلامونه و منئ. په چین کې روانې د اقتصادي لویو طاقتونو غونډه هغه غونډه چې پکې د پاکستان په اړه ویل شوي دي چې دغه تکي وسلوالې ډلې پټنځایونه لري د دې خپرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب دل هم راوړي. د خپرونې په وروستۍ نیمه کې به د مشال راډیوي مجله واورئ. خو له هر څه مخکې خبرونه د بشیر واخلي.
لومړی د خبرونو سرټکی. پاکستانی چارواکي وایي د سیمیز امنیت ملاتړ کوي. روسي ولسمشر ویل دي چې کېدای شي په خپل هیواد کې نور امریکایي سفارتکاران هم کم کړي او امریکا وایي د شمالي کوریا خلاف زغم په ختمېدو دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد اسف نن په اسلام آباد کې د پاکستانی سفیرانو په غونډه کې ویل چې هیواد دی گاونډي ملکونو سره د برابرۍ په کچه خپلې اړیکې غواړي. هغه ویل په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي. نوموړي دا خبرې تر هغې وروسته کړې چې تېره ورځ په چین کې د بریکس په نامه مخ پر ودې ټولنې هیوادونو ویل پاکستان میشتې وسلوالې ډلې د سیمه ییز امنیت لپاره د اندېښنې وړ دي او هغوی چې د دې ملاتړ کوي باید حساب ورسره وشي. د افغان ولسمشر د ویان مرسیال دواخان مینپال نن مشال د ریډیو ته وویل دوی د دې هیوادونو د دریز ستایي.
تروریزم خطر دی او دغه خطر سره مبارزه د سیمې او نړۍ ګډ مسولیت دی. د افغانستان امنیت او دفاعي قواوې چې بې ساري سرسندنې کړې دي د نړۍ په نیابت باندې له نړیوالو تروریستانو سره جګړه کوي، نو په کار ده چې د نړیوالو تروریستانو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د امنیت او دفاعي قواوو د ملاتړ تر څنګ په خپله برخه کې مسولیت هم ادا کړي.
په بریکس ټولنې کې چین، روس، هند، برازیل او جنوبي افریقا شامل دي. د بلوچستان په پنجګور سیمه کې بیګا وسلوالو د پاکستانی پوز یو کرنل په ګډون درې پوځیان وژلي او درې نور یې ټپین کړي دي. د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه د ایران پولیس سره نږدې هغه مهال وشوه چې وسلوالو پر ګزمه بوختو د پوز په ګاډو ډزې وکړې. تر اوسه چا د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د سعودي عرب په مکی ښار کې تیر شپه لزګونو پاکستانی حجیانو د پاکستانی مشن په مخ کې مظاهره کړې. دوی اعتراض کوي چې حکومت ورته د ژمنې سره سم د منا او عرفات ترمند د ټرین سهولت نه دی ورکړی. هلته موجود د مشال ریډیو خبریال وایي په مظاهره کې نږدې 200 کسان حاضر وو. همدلته د پاکستان د حج وزیر سردار یوسف حاجیانو ته ډاډ ورکړی چې که څه هم د دې ټرن برابرولو ذمواري د سعودي عرب د حکومت وا، خو اوس چې دا کار نه دی شوی دوی به هر کس ته 250 ریاله واپس کړي. دا په داسې حال کې ده چې لنن څخه د پاکستاني حجانو د واپسۍ لړۍ پیلېږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 40 غنټو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 140 وسلوال مخالفین وژل شوي او 46 نور ټپین شوي دي. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د عملیات په ننګرهار، کاپیسا، پکتیا، پکتیکا، غزنی، اروزګان، بادغیس، بلخ، فاریاب، کندوز، جوزجان او هلمند ولایتونو کې شوي دي. په دې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په عملیاتو کې د وسلوالو څخه یو اندازه وسلې هم لاس ته ورغلي دي او ځینې ماینونه هم شند شوی دی. تاسو خبرونه له مشال ریډیو اورئ. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي هیواد حق لري چې په مسکو کې د امریکې سفارتي کارکونکي نور هم کم کړي. هغه نن په چین کې خبرلاند ویل مخکې تر دې چې روس په دې اړه څه پرېکړه وکړي انتظار کوي چې حالات کمې خواته ځي. نوموړی همدارا زیاته کړه چې د بهرنیو چارو وزارت ته به حکم وکړي چې امریکایي چارواکو خلاف له دې وجې عدالت ته لاړ شي چې د دوو روسي سفارتي ودانیو کنټرول یې په خپل لاس کې اخیستی. امریکې د پوتین د دې خبرو په ځواب کې تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي وو چې په سان فرانسیسکو کې د روسي کنسولیټ او واشنگټن او نیویارک کې د تجارتي سفارتي اړیکو لپاره استعمالیدونکو ودانیو کنټرول په خپل لاس کې اخیستل نامناسب کار نه دی. تر دې مخکې روس حکم کړی و چې امریکا دې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې 1455 سفارتي کارکونکي کم کړي. په برما کې د روهنجیا مسلمانانو پر ضد د تشدد استعمال په خلاف د نړۍ بلابیلو هیوادونو غږ پورته کړی دی. مسلمانو هیوادونو ویلي چې دوی به ملګرو ملتونو کې دا مسله راپورته کړي. له تېرې میاشتې راهیسې د رپورټونو تر مخه له 400 څخه زیات روهنجیا مسلمانان وژل شوي دي. ایران او ترکیې پرون دا تشدد نسل وژنه وبلله. د رپورټونو له مخې له 90,000 څخه زیات خلک خپل کورونه او کلو پرېښودو ته مجبوره شوي او ګاونډي بنګلادیش ته کډه شوي. د میانمار یا برما حکومت د ملکي وژنو او د کورونو د وسوځولو پړه په اسلام پالو وسلوال وډلو اچولې د خود بشري حقوقو څارون کې ډلې او روهنجیان وای د برما پوز غوړي د وژنو او کورونو د وسوځولو د کمپاین په وسیله دوی خپلو مینو وباسي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره نیکی هیلی وایي هیواد یې په پام کې لري چې په روانه اونۍ کې د شمالي کوریا خلاف یو نوی قرارداد وړاندې کړي او غواړي چې بله اونۍ په سلامتي کونسل رائے ورکړي. دا خبرې هغې تر دې وروسته کړې چې د رپورټونو تر مخه شمالي کوریا په دې وروستیو کې اټمي ازموینې کړې دي. د روس کورونو چارو وزارت نن له مسکو بهره په یو ښوونځي سکول کې د یو ځوان هلک د ډزو په اړه خبر ورکا ویل چې هغه د ګرنیچونو په غورځولو سره 4 کسان ژوبل کړي دي. د روس سرکاري اژانس ټاس د کورونو چارو وزارت د چارواکو په حواله ویلي چې پیښه د پلازمینې مسکو په شمال ختیځ سیمه کې شوې ده. روسي رسنیو دا هم ویلي چې حمله کوونکی پیژندل شوی او یو ځوان هلک دی چې کېدای شي عمر یې 15 کلونو خوا شایي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار احمدالله تاسو د موسم حالو د پیسو بای وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 106 روپۍ اخیستل کیږي او 106 روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 104 روپۍ او 80 پیسې او 105 روپۍ لس پیسې. یو پاوند 105 روپۍ شل پیسې او 105 روپۍ شپېته پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 55 پیسې او 28 روپۍ 50 شپېته پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 90 پیسې او 23 روپۍ. یو افغانۍ 1 روپۍ 55 پیسې او 1 روپۍ شپېته پیسې. او 309 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 306 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ د پیښور په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 21، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکار بشیر غواخ او د موسم حال او د کرنټ خوبې مو د احمد الله ناوریدې د دې رواني خبرونه ځینې مهم موضوعات دادي. په چین کې رواني د بریکس هیوادونو په غونډه کې پاکستان پاړه ویل شوې دي چې د غلطه ترهګر پټنځایونه لري. نو یو کارپو حسن اسکری وایي
پاکستان پہ ایک سفارتی دباؤ تو بڑھتا ہے.
د پاکستان الیکشن کمیشن هارون ویان هارون شنواری وای چې په دې نګدو کې دوا سیاسي ګوندونه ملی مسلم لیگ او اصلاح وطن دوی سره رجسٹرډ نه دي.
نو الیکشن کمیشن اف پاکستان دا دوانه پارټي نه رجسٹر کړی دي او نو زمونږه انویسټمنٹ شوه دي او نو دوی تمونږه څخه سم نشان الاټ کړی دي.
په باجوړ کې د ټرافیکی پیښو زیاتې شوې دي. نو په ولس کې د آگاهۍ مهم شروع کیږي.
روزانه بنیاد باندې تقریبا 2-3 کیسونه راځي کوم چې د میاشتې تقریبا 6 پورې کیسونه جوړیږي چې خلک چې دي هغه هم دومره آگاه نه دي د ټرافیک اصولو نه.
د خبرونې پر وسته نیمه کې به مشال ریډیو مجله واوري. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9:00 تر مازیګر تر 6:00 پورې نه خپني غوړی. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلی اوریدلی شئ. ورجو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورجو. د نړۍ د 15 لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو تنظیم بریکس په خپل اعلامیه کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو القاعده او داعش سره سره حقانی شبکې لشکر طیبه جاش محمد تحریک طالبان پاکستان او ځینې نور وسلوالو ډلو تاوتریخوالی غندلې دي. چین چې په بریکس تنظیم کې شامل دی او د پاکستان نږدې ګاونډي ملګری ملک ګڼل کیږي. په لومړي ځل دې تنظیم په خپل بیان کې په پاکستان کې میشت جیش محمد او لشکر طیبه ډلې هم وغندلې چې هند یې په خپله خبره کې په تاوتریخوالي تورنوي. نور تفصیل احمد الله.
د ګل پورس په چین کې شوې د بریکس تنظیم چې پکې برازیل، روس، هند، چین او سویلي افریقا شامل دي سرمشریزي غونډې وروسته جاري کړې شوې ګډې اعلامیه کې ویل شوې چې تر هغه پیښو کې ککړ تنظیمونه او یا له دوی سره مرسته کوونکي د خپل منطقي انجام ته ورسول شي. په درې څلوېښت پاڼو مشتمل اعلامیه کې ویل شوې دي چې تر هغه خاتمه کول اول د اړوند حکومت کار دی او په دې برخه کې نړیواله همکاري هم باید د اړوند هیواد د خپلواکۍ نه زیانمنولو او نه لاسوهنې لمخه خیوی. چین چې په بریکس تنظیم کې شامل دی او د پاکستان نږدې گاونډي ملګری ملک ګڼل کیږي په لومړي ځل د تنظیم په خپل بیان کې په پاکستان کې میش جیش محمد او لشکر طیبه ډلې هم وغندلې چې هند یې په خپله خاوره کې په تاوتریخوالي تورنوي. هند یو ځل پخوا د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتلی وو چې د جیش محمد ډلې مشر مولانا مسعود اظهر نوم د ترهګرو په فهرست کې شامل کړي خو چین یې مخالفت کړی وو. د دفاعي چارو کارپو لیفټیننټ جنرل ریټایرډ طلعت مسعود وایي چې چین هم وس غواړي چې پاکستان د یادو وسلوالو ډلو پر ضد ګامونه پورته کړي ځکه چې د دې ډلو د کاروایانو بد اغیزې په چین هم پریوزي.
پاکستان کو ایک لحاظ سے مثبت طریقے سے دیکھنا چاہیے.
پاکستان دی په مثبت طریقے سره د حالاتو جاج واخلي او د داسې قسمت تنظیمونو دلته موجودګي زموږ په ګټه نه ده بلکې د دې په منفي اثرات پریوزي او ګڼم چې پاکستان لا د داسې ټولو تنظیمونو پر ضد کاروایي کول پکار دي.
په لاهور کې د دفاعي او بارنو چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری د بریکس لخوا جیش محمد او لشکر طیبہ غندل د هند سفارتی بریا بلی او وای
پاکستان پہ ایک سفارتی دباؤ تو بڑھتا ہے اب دیکھ
ددی لوجی پر پاکستان سفارتی دباؤ با زیاتی کی خدا با قتل شچی د چیندا پالیسی صرف تر بریکس تنظیم محدود دا کنه په مل متحد کی با هم پخپل دریس ولاړوی زګه چې هند به د خپل دی کامیابی روستو دا کوشش کوي چې کله هم د ملګرو ملتونو د تره غری پر ضد کمیټه غونډ کیږي نو بیا به پکې خپل زړه غوښتنه راپورته کوي.
هدیوی چې د اگست په 28مه نیټه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي اعلان کړه چې پکې پاکستان ته خبرداري ورکړي وو چې د وسلوالو ډلو لمرستو دی لاس واخلي خو پاکستان وخت په وخت دا تورونه ردوي او وایي چې په دې هیواد کې په منظمه توګه د وسلوالو موجودګي نشته او نه هم دوی د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونې په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته. د بلوچستان په واشک سیمه کې په امنیتي سرتیرو باندې بریټ شوه ده. په دې اړه باندې تفصیل ایوب ترین راکړي.
تیر ماښام د ایران او پل ته چیرمه د پنجګور او واشوک ولسوالۍ ترمنځ د شنګر په غرنۍ سیمه کې د سرحدي عسکرو یو قافله هغه مهال تر برید لاندې راغله کله چې هلته لاله مخه وسلوال کسان مورچزن او په قافله درنه وسله وکاروله. د برید په نتیجه کې د کرنل عامر په ګډون دوه عسکر وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. په سیمه کې د جګپړو چارواکو په وینا چې وروسته په پیښه کې ټپیان سمدلاسه د علاج لپاره د کوټې و ملټري روغتون یا سی ایم ایچ ته رارسول شوي دي. بل پلو ته سمدلاسه په ګڼ شمیر کې سرحدي عسکر او انتظامی چارواکي واغځای ته رسیدلي او د مشکوک کسانو د پلټنې لپاره یې عملیات پیل کړي دي. خو د وروستیو اطلاعاتو پورې څوک نه و نیولې او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیشپړه په غاړه اخیستې وه. د خبره د یادونې وړ ده چې د دې څخه له مخه هم په سیمه کې د امنیتي سرتیرو په ضد دغه ډول بریدونه شوي دي چې زیاتره ذمېداري یې بلوڅ وسلوالو ډلو په غاړه اخیستې ده. دلته په کوټ کې د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثنا الله زیري د پیش په کلک سره غندنه کړې او دا د وسلوالو ډلو له لورې یو بوجلانه حمل ګڼلې دي او زیاته کړې ده چې سرحدي عسکر به په سیمه کې د امنیت ټینګولو په خاطر تر هغه وخته پورې خپلې هلې ځلې روانې وساتي چې تر څو یې په بشپړ توګه ټوله وسلوالي ډلې د منسخه نوي وړي. بلخوا ته د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میر سرفراز بوکټي هم د پنجګور د پیشې په کلک سره غندنه کړې او ویلي دي چې سرحدي عسکرو په سیمه کې وسلوالي ډلې مخ له ډېرې کمزوري کړې دي چې له امله یې اوس دوی مخامخ نه بلکې و پټ وارو کولو ته اړ کړې دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونې په دې برخه کې ورزو کراچۍ ته. د کراچۍ پولیس وایي چې د دوشنبه په ورځ یې په دغه خار کې د عملیاتو پر مهال د تحریک طالبان پاکستان سلور وسلوال وجلی چې پر امنیتي ځواکونو په بریدونو کې ککړ ول. دغه چارواکي همدا شان داوه کوي چې په وجل شو ترهګرو کې یو د تحریک طالبان پاکستان د مشر فضل الله نږدې خپلوان دی چې په سوات کې پر ملالی یوسفزی په وسلوال برید کې هم ملوث و. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې چې زبی شفق را لېږلی.
د پاکستان د سند صوبې په مرکز کراچۍ کې پولیس چارواکي وایي په دې ښار کې د عملیاتو پر مهال د تحریکي طالبان پاکستان سرور غړي وژلي چې په دوی کې یو تن په سوات کې پر ملالی یوسفزی په برید کې هم ملوث و. د کراچۍ ښار د پولیسو یو مشر راو انور په دې اړه له رسنیو سره په خبرو کې وویل له څو ورځو راهیسې داسې معلومات ترلاسه کړي ول چې ځینې ترهګر د کراچۍ ښار قید آباد نومي سیمه کې د ترهګریزو بریدونو پر پلانولو اخته دي. نوموړي زیاته کړه دوشنبه په ورځ ترلاسه شوو معلوماتو پر مټ په دغه سیمه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې له پولیس سره په نښته کې څلور وسلوال ووژل شول. د راو انور په وینا وژل شوي ترهګر د تحریکي طالبان پاکستان سوات څانګې غړي دي او په خبره په وژل شوو کسانو کې یو کس خورشید د تحریکي طالبان پاکستان د مشر نږدې خپلوان دی چې په سوات کې پر ملالی یوسفزی په وسلوال برید کې هم ملوث و. نوموړي همدا شان وویل وژل شوي ترهګر پر ملالی یوسفزی پر برید سربیره پر امنیتي ځواکونو په بریدونو کې هم ککړ و.
ابھی چار لوگ مارے گئے یہ ٹی ٹی پی
دیوئی سلور کسان وجل شوی چھ تحریک طالبان پاکستان غڑی دی پودے کی یو کس خورشید نمیگی چھ تحریک طالبان پاکستان د مشر ملا فضل اللہ نزدیک پلوان دے تا پر ملالی یوسف زی پپرید کی ملا وی سو پس وات کی پر امنتی زوا کنو ہم پر دیرو بریدن کی ککڑو. ملالی یوسف زی دی خیبر پختون خواد سوات اسیدن کتا چھ 2012 میلادی کال دا اکتوبر میشتی پر نحامانی تا پری وسلوالو پس وات کی اغا وقت بریدو کر چھ لخونزی کور تا پلاروا. په دغه برید کې هغه خپل دوه ټولګیوالو سره یو ځای ټپي شوه چې بیا وروسته دغه وسلوال برید مسؤلیت تحریکي طالبان پاکستان پر غاړه واخیست. ملالی یوسفزی تر برید وروسته د درملنې لپاره انګلستان ته لاړه چې دا مهال د خپل کورنۍ سره یو ځای په همدغه هیواد کې اوسیږي او د ماشومانو تعلیم په لړ کې نړیواله مبارزه کوي. د یادونې وړ ده چې ملالی یوسفزی په 2013 میلادي کال کې د ماشومانو تعلیم په لړ کې د مبارزې له امله د امن نوبل نړیواله جایزه هم وګټله.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520 شارټ ویوز 2013 15315 او 15155.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په دې نګدو کې په پاکستان کې دوه هغو وسلوالو ډلو چې ملګرو ملتونو او نړیوالو هیوادونو په بندیزونو لګولې دي لکه جماعت داوا او انصار الامه د دغو مشرانو اوس نوي سیاسي ګوندونه جوړ کړی دي چې د یوې نوم ملي مسلم لیگ دی او د بل اصلاح وطن. په دې اړه باندې نور تفصیل په دې راپور کې دی وړي د مینه پس. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې په دې نګدو کې د کلادم وسلوالې ډلې لشکر طیبه او جماعت الدعوا مشر حافظ سعید او د بلې وسلوالې ډلې انصار الامه مشر فضل الرحمن خلیل چې په ترتیب د ملي مسلم لیگ او اصلاح وطن په نوم باندې سیاسي ګوندونو جوړولو اعلان کړی دی تر دا مهال دغه ادارې دوی سره رجسټرډ نه دي. د مرکزی الیکشن کمیشن د مطبوعاتو د څانګې مشر هارون شینواری مشال ریډیو ته وویل چې د ملي مسلم لیگ د رجسټریشن لپاره دوی ته د اختر نمخ کې درخواست ورکړل شوې ده خو لا پریکړه پرې نه ده شوې.
نو الیکشن کمیشن اف پاکستان دا دوه پارټیان رجسټر کړی دي او نو زمونږ انویسټمنټ شوې ده او نو دوی ته مونږ څه قسم نشان الاټ کړی دی. الیکشن کمیشن اف پاکستان چې یو آئینی اداره د پاکستان سیاسی گندونا رجسٹر شوی دی
خدمت کو فعالیت کئی چندې هم را غونډې قانوني غونډه کې دې ځان شکل ورکې دا خو دې یو غټ مقصد دی او دې بزان بیا رسی میډیا ته هم خلکو ته هم په ټاکنو کې هم ممکن به سیسه واخلي او که دې تش دغه نوم استعمالي او بیا په ټاکنو کې هم سیسه واخلي نو بیا خو مې فیصله کړې ده چې دې به سیاست کوي نو دا بیا دې نور اغراض او مقاصد دي نور دې ارادې دي
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې دوی سره د سیاسي ګوند رجستریشن یو ځانګړې طریقې او شرطونه دي او چې کوم ګوند هم په هغه شرطونو پوره وخیږي نو مونږ یې رجستر کوو خو د دغه ادارې په خبره تر دا مهال ملی مسلم لیگ او اصلاح وطن ګوند یاد کمیشن سره رجستر نه دي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو سبا به په اسلام آباد کې په مهم ملکونو کې د پاکستان د سفیرانو کانفرنس کیږي چې په بخنه غواړو اوریدونکو په اسلام آباد کې دا مهال په مهم ملکونو کې د پاکستان د سفیرانو کانفرنس روان دی په کوم کې به چې درې ورځې پورې جاری وي په دې کانفرنس کې به خارجه پالیسي او ملکونو سره پر اړیکو خبرې کیږي د پاکستان خارجه وزارت په وینا چې دا د معمول کانفرنس دی خو د کارپوهانو په نظر په اوسنی وخت کې دا ډیر مهم کانفرنس دی د دې پاړه نور او روز موږ د خبريالې رابیا اکرم خان دا راپورټ
دا کانفرنس به د پینسم نه تر 8 سپتمبر پورې جاری وي د لړکی د تیر زیارت په ورځ پاکستان خارجه دفتر بیان نفي سیکریا ویلی وو
سلیکټډ امباسډرز اف پاکستان
د پاکستان منتخب سفیران به د کانفرنس کې ګډون کوي د پای غونډې مشري به وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی کوي د خارجه ځینې مهم امور په اړه به د کانفرنس کې بحث کیږي د پاکستان خارجه وزیر خپل څوکۍ سمبالولو سمدستي پس دا فیصله کړې و چې د سفیرانو کانفرنس به راغواړي
تیر کال هم د منتخب سفیرانو غونډه رابلل شوې و چې پکې هند چین افغانستان امریکا ملګرو ملتونو ویانا او روس کې کارکونکو د پاکستان سفیرانو ګډون کړي و خو دا کانفرنس دا سې وخت کې چې تیر میاشتې امریکای له خوا د سیمې افغانستان په اړه نوی پالیسی اعلانولو پر وخت ولسمشر ډونلډ ټرمپ پاکستان خبردار کړی و چې امریکا په پاکستان کې د وسلوالو پټنځینو په اړه اوس نور خاموش نشي پات کېدی پاکستان د امریکای نوی پالیسی په اړه خپل سخر د عمل خودلې وو او ویلی وو پاکستان دا تورونه ردوي د لړکی په خواني سفیر او بهانو چارو کارپور سمشام منوای چې دا سې کانفرنسونو کې گاونډي او نور ملکونو سره په معاملو خبرې اترې کیږي
پاکستان سره وارننګ ورکړی دی چې تاسو سپورټ ختم کړی دی افغاني نتور کو دا ټول نل وی خبره په دغه یو بیا چې کوم دی د هند سره چې کوم اړیکات خراب شوې دي دغه خبرې به بیا د ایران سره چې کوم ټینشن راغلی دی دا خبرې به هم افغانستان سره چې کوم حالات خراب شوې دي په پوله باندې دې چې کوم امپیکټ وی پر سی بیک باندې ون بیل ون روډ باندې په امن باندې په سټیبلټی باندې دا خبرې به وي
په خواني سفیر بیرستر زای سید په وینا چې دا سې غونډه د لارې سفیران وزیر اعظم سره معلومات شریکوي او ورته تجویزونه هم ورکوي
یونایټیډ سټیټس خپل پالیسی ریویو کړي دا وی هم خپل پالیسی به ریویو کوي دا چې څه د انوایز ویوز دی ولې چې هغه دا سې کروشل زونه کې دي چې هغه اډوایس ورکول شي نو دې ته پر دا کانفرنس انپوټ به دوی به ورکړي خپل انوایس
د پاکستان خارجه وزارت په وینا چې دا د معمول کانفرنس سے او تیر کلونو په شان سخت کال هم رابلل شوی دی
دا مشال ریډیو دا تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورزو باجوړ قبایلی سیمه ته هلال احمر باجوړ د باجوړ جنسه هلال احمر اداره وای چې باجوړ کې هر میاشت له 500 زیاتې ټرافیکی حادثې کیږي چې وجه یې د ټرافیک د قانون نه خبرتیا ده دوی وای چې تر 80% پورې ګاډي پکې نان کسٹم یا ټیکس نه بغیر راوتلې دي چې زیاتره ورته ماشومان ناشتوي او چلوي ولې پولیټیکل انتظامیه هم منصوبه لري چې د ټرافیک د قابو کولو لپاره کومه منصوبه جوړه کړي په دې اړه تفصیل شانواز ترکزی راکړي
پولیټیکل انتظامیه باجوړ ایجنسی منصوبه لري چې په سیمه کې د ټرافیک قانون جوړ کړي د دغه گاډو د ډرایورانو څارنه به تربیه شوي ځای لیویس فورس غړي کوي چې ګنې کوم ماشوم یا بغیر له ډرایورۍ د لایسنس څخه څو گاډې نه چلوي څو ورځې وړاندې هلال احمر پاکستان باجوړ څنګه هم په دې لړکی یو مهم شروع کړو چې د دې ټرافیک په اړه خبرتیا مهم وو د یادې ادارې لخوا د راغون شوي معلوماتو تر مخه په سیمه کې هر میاشت له 500 زیاتې ټرافیکی حادثې کیږي چې وجه یې یوازې د ټرافیک یا د گاډو د چلولو قانون نه خبرتیا ده دغه اداري ایجنسی سیکرټری شاه حسین وای
روزانه بنیاد باندې تقریبا دو درې کیسونه اعتراضی کم چې دنیاشتي تقریبا شپږو پورې کیسونه جوړیږي چې خلک چې دی هغه دومره آگاه نه دي د ټریفیک بوسیونه نو دې په وجه باندې موږ هلال احمر پاکستان موږ دا ذهن تم خیال را لیدي د باجو خلک په ټریفیک بوسیونه باندې پوه شوي نه نو د ټریفیک مسلې چې دی هغه نه حل کیږي
بل خو د سیمه اوسیدونکو ډرایوران هم وای چې په سیمه کې د نان کسٹم یا بغیر لټکسونو راوتلې گاډي زیات دي نو زیاتره وختونه ورته ماشومان ناست وي او چلوي سبزلی خان هم د باجوړ اوسیدونکو یو ډرایور دی او وای ویل
کوم ماشومان دې تل مسکل عمر کوي دې کسانو انتقالي کاروي او ساتي نو به ورته چې دا څنګه کوم ماشومان یې غاړو تر وږي کوم نه زه نه او دا خپل کار نه کوي د سکول نه پټ شوی د پلار غاړه نه وځي چې مطلب کار دې کاروي وځي
په باجوړ ایجنسی کې پرډیکل انتظامی هم په لند وخت کې د ټریفیک لپاره د قانون جوړولو منصوبه لري د باجوړ ایجنسی د لیویس فورس میجر رحمت ګل وویل
پورټیکل جنګ د دې لپاره نه یو پروګرام جوړ کړی دی هغه ټریفیک والے او ته مقرر کړی الله د دې لپاره تنظیمات روان دي چې شي ویډیو سټیګي کنه څنګه چې زه خبر کې دا نظام دی د قشان ته دلته کې دا نظام دی دا غیر خپل وردی دا کوشش کوي چې دا سب نور وځي
د سیمې د ولس پوینا چې باجوړ کې د ګاډو شمیر اورس پورس زیاتېږي ولې سړکونه لا هم هغه واړه دي چې په خو جوړ شوی نو که حکومت د ټریفیک د قابو کولو لپاره کومه منصوبه جوړ کړه نو ممکن ده چې حادثي کم شي شانواز ترغزی مشال ریډیو پېښور
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورجو د افغانستان جلال آباد خار ته د جلال آباد خار په امیر شهید بن کې هر ورځ په سلګونه تنه په نشئی توکو اخته کسان ورټولېږي او ټول ورځ ډول ډول نشئی توکي استعمالوي د جلال آباد خار اوسیدونکو وایي د نشئی توکو آزادانه خرڅلاو او نشئی توکو د استعمالونکو په شمیر کې زیاتوالی راوستي دي بلخوا چارواکي وایي چې د دوی امنیتی منصوبین وخت نا وخت د نشئی توکو پلورونکي نیسي او د قانون منګولو ته سپاري نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد راکې
د خار اوسیدونکو په سیمه ییزو چارواکو تور پوری کوي چې د نشئی توکو د پلورونکو په وړاندې اقدام نه کوي نشئی توکي په آزاد ډول پلورل کیږي چې له عملې د روغدو کسانو شمیره ورځ تر بلې مخ په لوړېدو ده اجمل امیر شهید بن تسیر م دکانداری کوي د دې یادې ستونزې په اړه وایي
دا کوم کسان چې دلته اوس خلک راځي او د دیوال خوا کې تاسو خپل غوړې نور خلک یې غوړې په ډیر تعداد سره پوډرین موجود دی او نشې کوي ار څه د لخکارا خرڅيږي او ټیکس خلک چې څو ورغي حکومت به بارم آزاد دي ارشاد آزاد
په نشې توکو اخته کسان هم د دغه ناوړه توکو پر خودو ته لیواله دي خو ګد محالي درملنې ته اړتیا لري چې دوی تری به برخي دي دوه تنوې مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
زه ولې نه غواړم چې هسپتال ته زلاړ شم عزیزان روغ کوم پیش وی زخبل وجود روخ کما ورسیدلی زده نور لنیسیت وکما چور ور نور بس ته نور داشه مکه وای
دای ور دیوالو کی غسره ګرځیدم ناغه پدې شی باندې راواله ولم چې خبرېدم دې کې ډوب شوی اوس غواړم چې پرې د مخولکا دومره د چې وسیله جوړې د سړی سره مو دغه د مشغولې مونږ به تیبات او جون خو می تباته به هر څه ته به شو عزت جون هر یو شی
سره لدی چې په جلال آباد کې د نشئی توکو د روغ دو کسانو د درملنې لپاره روختون پالی کوي خود دوی د فعالیت سره سره به هم په نشئی توکو د اخته کسانو شمیره ورستر بل لوړیږي د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویاند انعام الله میخیل وایي چې دوی د ګڼو معتادینو درملنه کړي خو د سالم مصروفیت د نشوالي له امله یې بیرته نشئی توکو ته پناه وړې ده
پالیسی دا ده چې یو موټر باید د 15 کلمې خوځي په ترملنه کې وساتل شي او لدی ورسته باید دا یو عادي انسان په توګه ټولې څنګه تل د نورو ادارو هم دغه ځکه مسولیت شته دی هغه ته بیا پر وخت باندې د نشئی توکو رسیدنه دا غي وزګار پاتې کېدنه بیا دوی په متعدد باندې اخته کوي
د متدینو په خبره په جلال آباد خار کې نشئی توکي په آزاد ډول پلورل د دې سبب شوی چې دوی عمل پر خودو ته نه پریږدي خود ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول اتاولا خوګیانی وایي چې امنیتی منسوبینو وخت نا وخت د نشئی توکو پلورونکو نیولی او د قانون منګولو ته یې سپارلې دي
زموږ امنیتی ارګانونو هر محل هڅه کړې ده هغه کسان ونیسي څوک چې په خار کې کشف شي چې دوی نشئی توکي پلوري هغه نیولې دي د قانون منګولو ته سپارلی زموږ کشپی او امنیتی ارګانونه کار کوي په دې برخه باندې تر څو غصري سرچینې پیدا کړي چې له کومه ځایه دغه توکي پلورل کیږي تر څو د پلور مخه ونیول شي. په ښار کې
بل خوا شنونکي په دې باور دي چې په ننګرهار کې د نشه یي توکو کرکیله هغه څه دي چې په جلال آباد ښار کې ډیری ځوانان په بیلابیلو نشه یي توکو روږدي کړي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
پښتونخوا کې درې نیمې بجې شوې دي او اوس د خبرونو لنډیز د بشیر کواخنه.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف نن په اسلام آباد کې د پاکستانی سفیرانو په غونډه کې ویل چې هیواد دی ګاونډي ملکونو سره د برابرۍ په کچا خپلې اړیکې غواړي او د سیمې امنیت ته ژمن دی. نوموړي دا خبره تر هغه وروسته کړې چې تېره ورځ په چین کې د بریکس په نامه مخ پر ودې هیوادونو ټولنې ویل پاکستان میشته وسلوالې ډلې د سیمې امنیت لپاره اندېښنې را پیدا کړې دي او هغوی چې د دوی ملاتړ کوي باید حساب ورسره وشي. د بلوچستان په پنجګور سیمه کې بیګا وسلوالو د پاکستاني پوځ یو کرنل په ګډون درې پوځیان وژلي او درې نور یې ټپین کړي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمه نه ده اخیستې. د سعودي عرب په مکه کې تیره شپه لسګونو پاکستاني حاجیانو د پاکستاني مشن په مخ کې مظاهره کړې ده او اعتراض کوي چې حکومت ورته د ژمنې سره سم د منا او عرفات ترمنځ د ټرین سهولت نه دی برابر کړی. هلته موجود د مشال ریډیو د خبریال په وینا د پاکستان د حج وزیر سردای یوسف د حاجیانو تر ډاډ ورکړی چې دوی ته به خپلې 250 ریاله پیسې واپس کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 40 غنټو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په عملیاتو کې 140 تنه وسلوال مخالفین وژلي او 16 نور یې ټپین کړي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي هیواد حق لري چې په مسکو کې د امریکایي سفارتي کارکوونکي نور هم کم کی. هغه نن په چین کې خبر اعلان ته ویل مخکې تر دې چې روس په دې اړه څه پرېکړه وکړي انتظار کوي چې حالات کمی خواته ځي. تر دې مخکې هم روس ویلي وو چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې به د امریکا 455 سفارتي کارکوونکي کم کی. د دې په ځواب کې امریکایي چارواکو حکم وکړ چې په سان فرانسیسکو کې د روسی کنسولیټ او واشنگټن او نیویارک کې د تجارتي سفارتي اړیکو لپاره استعمالیدونکو ودانیو کنټرول دوی په خپل لاس کې اخلي. او د روس کورنو چارو وزارت نن له مسکو بهر په خونځي اسکول کې د ځوان هلک په ډزو کې د څلورو کسانو د ژوبل کېدو خبر ورکړي.
اوس د ونی د خبرونه درته وړاندې کوو د مشال رادیوي مجله.
د مشال رادیوي مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقی،
فلم
او ډرامي پاړه
رپورټونه او مرکه
نجیب عامر یې وړاندې کوي.
د مشال رادیوي مجلې قدرمنو اوریدونکو سلامونه مې قبول کړئ. دا غږ د یو مسافر خبریال دی چې تر تاسو د چک جمهوریت له پراګه در رسیږي. د محترم سلیم راز صاحب په دې شعرونو پیلو چې وایي اباسین مې د والګا په غاړه یاد شو. بل وطن کې خپل وطن څومره زړور دی. د تاتار خوبانو هم رانه هیر نه کړو. راز چوپ شه، پېښور خو پېښور دی. سلیم راز دا شیرونه په 1906 کال کې هغه مهال لیکلو چې د تاتارستان په سفر تللو. د نوموړي سو نور شیرونه بیا په دې ډول دي. د دیدن ګټې متاوان کړی دی، ملا په نیمه شپه اذان کړی دی، خلک تیر وخت پسې لاسونه مروړي، وختونو موږ پسې ارمان کړی دی، او په ما چې مړې نو ژوندی څنګه یې، عجب تپوس رانه جانان کړی دی. د سلیم راز صاحب یاد دی په خیر وي. ژوند دې لکړاوونو لري او هوسا اوسا. د تبرک په توګه مو د هغوی پر شعرونو مجله پرانستله. اوس مو پام هغې مرکې ته اړوم چې د افغانستان د خوږ ژبې شاعر مولانا محمد علیم بسمل سره مو کړې ده. دوی د لوګر ولایت سره تړاو لري. دیني زده کړې په پاکستان کې کړې او دا مهال په افغانستان کې نورو زده کوونکو ته دیني زده کړې ورکوي. لډیر وخت د پښتو شعر او ادب سره مینه لري او په خپل هم ډیر خسته او خواږه شعرونه لیکي. مولانا بسم الله د دینی علم ترڅنګ د شعر خپيري هم ملګری کړي او دومره شاعري تری بودا کړي چې دوه کتابه تری چاپ کړي دي. لومړی کتاب یې د هوري طالب جان نومیږي چې د افغانستان قلم ټولنې خپور کړي دی او بل کتاب یې چې په دې وروستیو کې خپور شوی د پنځشنبه ماسپخین نومیږي. په کندهار کې سالنګ خبرندوی ټولنې دا کتاب خپور کړي دی. دا چې وروستي فعالیتونه یې څه دي په دې مرکه کې بتري ووره.
السلام علیکم عامر صاحب، زهم تاسو ته سلام وایم او د خپل غږ افغانستان ته هر کله راسي.
ډیر زیات مننه بسم الله صاحب. ډیر وخت شو د مشال رادیو لپاره متاثر خبرې نه دی کړې، نو یو څه چنوي ادبي کارونه مو کړي پاغي باندې خپل رڼا واچوي. په تیر سمحال کې تیر یو کال دوه کې په کوم ادبي کارونه بوخت وای تاسو؟
زه خو له خوب نه، له ډوډۍ نه، له خبرو نه، حتی په دې خبره به ګناګار هم سم چې اگر که دا هم عبادت ده، د مطالعه د عبادت نه مې مطالعه ډېره ده. خو اکثر وخت مې په مطالعه کې تېرېږي او څنګ ته لیکل هم کوم، نو په دا دوو کلونو کې مې یوه ټولګه تیاره کړې ده. ګلبشری دما همیش تا ته سلام دی، د چا پلان ده چاپېږي به. او دا دریو سلو دو کالا مخکې د امام ربانی صاحب مکتوبات مې پښتو ته وژباړل، هغه هم لا چاپ شوی نه ده. او سږ کال مې د پسرلي نه تر اوسه پورې یو بل کتاب لیکلی ده، وطنیت د علامه اقبال په اثارو کې. نورې خورې وړې مقالې ما لیکلي دي، خصوصا د ندوی صاحب بعضې مقالې مې ژباړلي دي.
دا خو نو نام خدا تاسو ډیر کارونه کړی او تاسو غوندې شخصیت نه د همداسې د لوی کارونو هیله هم کیږي. پښتو ادب او پښتو شاعرۍ ته تاسو خدمات د چانه پټ نه دي، دوستان و نور هیله هم لري چې د بسم الله صاحب نوی اثر مخې ته راشي. زمونږ اوس مهال ځنی لیکوال او شاعرانو نه دا ګیله کیږي چې په خوا به لیکل ډیر کول بسم الله صاحب، وینن سبا د فیسبوک چې دی یا تمبل کړل او یا لارې بدل کړل. مثلا په فیسبوک کې دوه درې کرښې ولیکي، بیا هغه لایکونه او کمنټونه شمار، یا هغه اصلي دنده ته پاتې. بسم الله صاحب باندې فیسبوک خدا تاثیر نه دی کړی؟
زه خو اگر کې دې کومه سیمه کې چې زه پاتې کېږم او د ژوند شپې ورځې تېرووم، ته فیسبوک کار نه کوي. خو که داسې سیمه کې هم میش سم چې فیسبوک کار وکړي، نو کېدای شي بلکې سل په سلو کې دا ویلی شمه چې د فیسبوک دنیا ته به لاړ نه شمه، ځکه چې هغه د ډېرو وزګارو خلکو کار ده. فیسبوکیان دې نه خفه کېږي، یقیناً چې دا د بېکارو خلکو کار ده. یو څه کوم کسان چې ګټه ترې اخلي او مثبته ګټه ترې اخلي، البته هغوی ترې مستثنا دي.
صحیح. او د مطالعې لپاره په لوګر کې څومره زمینه برابره ده؟ آیا په افغانستان کې چې د پښتو ژبې کوم کتابونه چاپ کیږي یا د نورو ژبو، هغه لوګر ته هم په منظم ډول رسیږي؟ تاسو لاسرسی لرئ کتابونو ته؟
خو په داسې بته پاتې کلي کې ځوان تېرووم، خو کتابونه ونه دره الکترونیکی کتابونه ډېره د زمینه مساعده کړې. یو خو مفت لاس ته راځي او بل خلک هم کوشش کوي چې کتابونه په انټرنیټ کې پورته کړي او بیا ماته ملګري راکته کوي. دا کمپیوټر مې سږ کال اخیستی دی، نو دې لا هم د ما دپاره زمینه د مطالعې دپاره ډېره مساعده کړې.
په خپله څومره په کمپیوټر پوهېږي بسم الله صاحب؟ خپل شعرونه خپله کمپوز کوي؟
او نه نو خپله مې نوې نوې شروع ورته کړې ده، او فقط د ما کار او مصرفات ټول په دا ورست کې ده. فقط لیکل کوم، بنه پکې مطالعه کوم، داسې نور وړاندې نه یم پکې تللی.
صحیح. چیرته د ځوانانو د روزلو لپاره تاسو نه پسې کوم ځوانان راځي او تاسو ته سترګې دي، نو هغې ته د هغوی د روزلو لپاره د هغوی د لاسنیوي دپاره څه کومک کوئ؟ داسې کوم ادبي جرګه ټولنه ستاسو شاوخوا شته، تاسو چې کوم هلته ژوند کوئ په لوګر کې؟
زه خو په کوم ځای کې ځوان کوم، دلته اکثر د موږ پسیوانان ورونه دي، پښتانه ډېر کم دي. بیا پښتانه کیسې سره د کموالي شاعران پکې پیدا شي، او نو په لوګر په مرکز په کچم په څو وارې قصد وکړو چې داسې غونډې ولرو، موږ پروګرامونه ولرو، خو لو ګر کې دې خو نو بطری او تران سي پوت مشکل دي او خلک دې سي هغه دو بیگ اپ زانو چلي نو دومره دې وسره سي اخره او لګي ما ورځ د وړي شپه خبر وکړه مالک غواړي چې دا تدریب پروګرام کامیاب شي او تران سي پوت مشکلات حل کا ان شاء الله خلک ټول ټول ولې سو نو سو قابل کې دې سو مثلا په بلدي کې دي خو هر باندې دې نشي کولای سره کوسي
سایتا سوی چڑی رضیات مطالعہ کوئی د کوم لیکوالو کتابونه مډیر مطالعہ کړی یا د شاعرانو یا د لیکوالو
اسلامی د اسلامي نړۍ د لیکوالانو کې سخت متاثر یم بلکې باید وایم چې متاثر کړی یم هغه د هند نیمې وچې د اسلام ستر مفکر ابوالحسن علی ندوی کتابونه ډیر ګورم او دغه څو کتابونه مې راجبړلې هم دي پښتو ته او په ولا کرښتیا د سوای مده د هندستان د سیا وخاور ده چې په هر موضوع کې مات موږ غوړو موږ نه استفاده کړی وای کنه او اوس موږ د غوړو کتابونو نه استفاده کوو موږ د غوړو نظریاتو نه استفاده کوو کله علم په برخه کې ده دینی علم په برخه کې کله ادبیات په برخه کې ده دا الفسین حالی په ارتباط باندې مده خبر وکړه زه په د شیر باندې د شیر په تیوري باندې څومره ډیر څه کېدلای ده
نو تاسو د ګلبشری تا ته همیشه زما سلام د کتاب باره کې خبرې وکړو نو دا کتاب بل خیره کله د لوستونکو په لاسونو کې وي او د چاپ په غاڼه به سنبال شي
دا ان شاء الله د اختر مبروستا د سی په کومه
صحیح نو کولی شئ مونږ ته د همدې کتاب نه ستاسو یو څه شعرونه واوروئ اوریدونکي به خوند واخلي ستاسو له ښایسته شعرونو
یو غزل خدای دې وکړي چې پوره راته یاد یې رب دې اوریدونکو سره شریک کړم وروره شهادت دې وچت کړي تر اسمان یو خوری مورنداری دا ویاخ کل خپلوانیو او حسی نه بل لاسوی دا هلال دی تور شاتا حسی نه بل لاسوی دا هلال دی تور شاتا وقتا پروزی او پا اختر دی هم شکیانیو ما دغه مصری افغانستان نا اوریدلی دا ما دغه مصری افغانستان نا اوریدلی دا او رکی سول چیر تی بی خیدر پسی ورانیو او څوک چې د خدای پاک نوم راته واخلي مخې نه ګورو څوک چې د خدای پاک نوم راته واخلي مخې نه ګورو تل راپورته شوي د چرګانو په اذان او چاته چې ونه خاندو بسم الله بیا جرا راځي چاته چې ونه خاندو بسم الله بیا جرا راځي ځان سره پټکي غوندې د ډېرو په سر ورانیو
ډیر ښکلی غزل دی استاسو ځینې اصطلاحات دي چې هغه یوازې ستاسې دي مثلا دا اوس د چرګ پازان پاسېدل دغه اصطلاح ما اول ځل واورېده د دې تر څنګ د کتاب نوم هم چې د ګلبشری تا ته همیش زما سلام دی هماغه د طالب جان او ګلبشری طرف ته د سړي ذهن ځي په خپله د ګلبشری یو نظم هم تاسو لرئ که نه
او د ګلبشری په نوم باندې یو نظر هم نظم هم لرم ګلبشری په نوم پرانستی لیک
نو ممکنه ده چې وای وروس
او هغه به تاسو ته وروم ګلبشری دما همیش تا ته سلام دی ګلبشری دما همیش تا ته سلام دی چې دریات شوم ګلبشری سلام می واخله د وران کلی او د کور سلام می واخله د جمعه او د حجرې سلام می واخله او ګلبشری د بمبار شوی کور پوشان نړیدلې می د زړه ټول دیوالونه نړیدلې می د زړه ټول دیوالونه ګلبشری د بمبار شوی کور پوشان يم چې په چا را ټولې د ما هغه نستا لوټي لوټي يم او تروس ته پوشان يم اوس هغه د پنځشنبه ماسپښین نه دی اوس هغه د پنځشنبه ماسپښین نه دی په وطن د دبدبنې پیریان ناس دی اوس هغه د پنځشنبه ماسپښین نه دی په وطن د دبدبنې پیریان ناس دی شول خپل خکلا غم افغانستان ته په دې کلی غنې پیریان ناس دی د جمعې شپه کې چې ستا د مخ تاثیر و هغه شپه اوس د وصال په وینو رنګ ده عشق زخمی دی عشق زخمی دی جمال هم په وینو سور دی عشق زخمی دی او جمال په وینو سور دی ټپه هم د خد او خال په وینو رنګ ده
گلبشری یو داس ورور می شهید شوی چې خاصتاه لکه داستا د ټپه بندو گلبشری د ما د ورور خلو دی مو کې د حافظ شیرازی د غزل خواندو حدیره کمه د ورور د سنو بوی دی ک د ورور په سیر ښکاریږي د ورور قبر پسپیرو خاورو می کل ورور پیرزو دی خو پستر گونه جوړیږي د ورور قبر خپل مات دروازې ته خفنه يم گلبشری ستا په دسمال پسې خپایم هغه سپین دسمال د ما په وینو سور شو هغه سپین دسمال د ما په وینو سور شو چې زما نوم دې پرې لیکلی و حسینې په یو کنج کې زخمي زړګی انځور و او له غشې راتلی ټکی ټکی وینې خپل مات دروازې ته خفنه يم گلبشری ستا په دسمال پسې خپایم خپل ماته دروازه ته خفه نه يم گلبشری ستا په دسمال ته څه خفه يم په بسم الله دې قسم حق نه لري ګرانه خدای منه چې دا یو کال ته څه خفه يم
یو ډیر خپل نظم او سړی په خیال کې په سوچ کې ځان سره بیا یو د افغانستان د کوم ناورین چې د کوم غمی زده اغه ذهن ترازی او داسې به اوریدونکو تاسو نور ډیر شعرونه هم د بسم الله په خیسته کتاب کې چې له خیر اختر نه پس چاپ کیږي گلبشری ته همیش زما سلام دی په دغه کتاب کې به ولولې نو ډیر زیاته مننه کوم تاسو نه مولانا بسم الله چې موږ له مو وخت راک او د خیسته خیسته شاعری موږ ته وراوله کور مو ودان
تاسو نه هم ډیر مننه عامر صاحب چې موږ مم یاد کړو بلې کونج کې پراته او تاسو د دومره لرې نه چې موږ اواز اخیستل بس سلام او مره ته خواله وه
دا خوږ ژبه شاعر مولانا بسم الله چې د مشال رادیوي مجلې سره ځانګړي خبرې کړې وي مخکې تر دې چې د یو تکړه نثر لیکونکي مرکه درته خبره کړم د پښتونخوا د مردان سیمې د یو خوږ ژبې شاعر مهر اندیش یو غزل درته وړاندې کوم هغه وایي نظر به نظر خکل کړي زمونږ دی یاری ته ګوره نظر به نظر خکل کړي زمونږ دی یاری ته ګوره زه هم سپوږمۍ ته ګورم ته هم سپوږمۍ ته ګوره آشنا د سترګو ګاټې مې خوږیږي انتظار کې آشنا د سترګو ګاټې مې خوږیږي انتظار کې مودې وشوې چې تا راته ویل بلې ته ګوره تا سره به نارسۍ کې ما به وړې په سپین کفن کې تا سره به نارسۍ کې ما به وړې په سپین کفن کې ما سره جنازه ولیده ته سپینه ډولۍ ګوره زلمی یې په پیرۍ کې زه بوډایم په ځوانۍ کې زلمی په پیرۍ کې زه بوډایم په ځوانۍ کې زه ستا ځوانۍ ته ګورم ته زما پیرۍ ته ګوره د مینې محبت وخت خو په شنه منډه روان دی د مینې محبت وخت خو په شنه منډه روان دی زه هم ګړۍ ته ګورم ته هم ګړۍ ته ګوره ته د نه عزت غواړې او دی ستا نه قدر غواړي ته د نه عزت غواړې او دی ستا نه قدر غواړي مهر د شال ته ګوري خو ته هم شړۍ ته ګوره نظر به نظر خکل کړي زمونږ دی یاری ته ګوره زه هم سپوږمۍ ته ګورم ته هم سپوږمۍ ته ګوره دا ښایسته شعرونه د مهر اندیشو اوس درته د لیکوال رحمت دیوان سره زمونږ د همکار بشیر ګواخ کړې مرکه وړاندې کوو رحمت دیوان شاعري خوښوي خو کوي نه نثر یک وخت یو لیکي هم دی وايي په تیرو اتو کلونو کې زیات شمېر افسانې لیکلي چې وخت په وخت په بیلابیلو مجلو کې چاپ شوې دي نو موري د پښتو ادبي ټولنې په خبر د ادبي غونډو راپورونه په یو کتابي بڼه چاپ کړي چې تړون نومېږي رحمت دیوان د مجلو کمپوزینګ ډیزاینینګ هم کړی او د پښتو ژبې په یو ټلویزیون کې هم نوکری کړې ده د پخپل په ګڼ شمېر ډرامو کې اداکاري هم کړې ده عدالت او خيار شې د خوډرامو څخه دي د نور هنري کارنو ترڅنګ رحمت دیوان د پښتو ژبې لومړنی شوبز فلمی مجله تصویر هم چاپ کوي دا مجله چې د 2013 کال لسی خبريږي ورکی د فلم رادیو او ټلویزیون په اړه معلومات او مرکه خبريږي او همدارنګه افسانو او ناولونو ته هم پکې ځای ورکول کیږي نو راځي د بشیر ګواخ او رحمت دیوان خبرو ته وښو
ښه اول خو دیوان صاحب دغه راته ووایه، دغه تاسو دا کتاب چې شروع کړی دی، اول خو مو څو دوه درې ځایونو کې دا ډالۍ غوندې لیکلی، یا د کتاب تړون مو چې کړی دی هغه دوه درې ځایونو کې دی. یو ځای کې تاسې د خپلو لوڼو نومونه لیکلي دي، او لیکلي مو دي چې د مېرمنې ته مې هم د مېرمنې نوم مو نه دی لیکلی، ولې د دې وجه زه ده بل پوښتنه را پورته کیږي، هغه دا چې تاسو د کتاب 1500 ټوکا یا 1500 کاپی نه چاپ کړي، دا ډیر کم نه دی؟
مسئلہ بالکل دا ہے کہ کتابوں نہ بچو کتابوں نہ تو ہم بل کی ترتیب دے کو لکھن کی اس ما عمر نہ لگی نو دا کتاب یہ بل یو بل کا چپل دے پختو نہ روال مرکی نو دا کے وچ 1500 دا نوارا اگلے ہم دم دے چپ کرے نو وہ دے سر گندا دا کہ کتابوں نہ وا عمر مارکیٹ میں لگی
ہا او دا سازو بدی خدمت افسانہ چدا دا مو پزان لیکل دا، بلکې تاسو د کتاب د سریز یو برخه هم پاغه کېشته ده، او پزان مو پکې تنظیم کړی ده، دا څنګه تاسو ته رااله چې راشه تاسو دا داسې مې وڅولې کی
ما دا یو خبره دا و چې ما غوښتل چې تاسو تر اوسه پورې دا لند کې چې یعنی چې ټول دا روانې یعنی نوی کوم کسان چې روان نوی الکان چې براتله وغه بلند کې چې دا غلیتن نو هغوی هم هغه زړې یا روایتي کیسې چې څوک یې زندګي کې شوي دي او هر یو بل خلکو لیکلي دي هماغه کیسې دي لیکلي، نو کله چې ما په دغه لیکلو پیل وکړ نو ما ویل چې زه یو څه نوي څه چیز باندې کار وکړم چې نو یې دغه کړم. نو هغې ټولو نه خوندوره خبره ماته مخې ته دا راغله چې کله یو سړی شاعري کوي یا یو سړی لیک کوي یا یو دغه کوي نو هغه هر یو سړی دی دا دعوه کوي چې ما پښتو ته ډېر زیات خدمت وکړم، ما پښتو ته خدمت وکړو. په من کې هیڅ هم نه، هغه خپل دار سره د خپل دغه د پاره لګیا دی، د شهرت د پاره لګیا دی، دغه د پاره لګیا دی. خو په من کې ځینې خلک داسې دي چې هغوی یوازې د نوم د پاره کار کوي او وراړه یې په پښتو باندې، نو په دغه خاطر باندې بیا ما وویل چې زه خو د پښتو د پاره خدمت نه کوم، زه خو د ځان د پاره خدمت کوم چې پښتو راله دومره ته راکړي دي، ژبه راته راکړي ده، د وینا غوښې راته راکړي دي، ټکي توري راته راکړي دي، نو که زه په پښتو باندې خپل احسان وراوړم نو دا خو به ډېر لوی زیاتی وي.
یو بل خبره به دي کې تاسو د ځینو افسانو کې داسې الفاظ کارولي دي چې هغه څوک په ادبي لیکنو کې ډیر نه کاروي، او په روزمره یا ورځنیو خبرو کې چې موږ کله خبرې کوو هغه کارول کیږي، خو په ادبي لیکنو کې هغه نه یې اکثره وخت. لکه مثلا تاسو هغه یو کیسه ده په هغه کې لیکلي چې زرین هیڅ کش کړپ ونه کړ، دا کش کړپ کول یعنی هیڅ ونه خوځېد، هیڅ حرکت یې ونه کړ، هیڅ یې ونه ویل، خاموشه یا آرام پاتې شو، په دې معنی باندې ده. خو دا ډېر په لیکنو په ادبي لیکنو کې دا نه استعمالیږي. تاسو ولې دغسې الفاظ کارولي دي؟ قصدن مو کارولي دي؟ غواړئ چې دا دود شي که څنګه؟
نہ ځینې سیزونه خو ما سره خپله یو ستونزه دا ده چې ځینې سیزونه په کومه ټولنه کې چې زه پاتې شوی یم، موږ زیات وخت په مهاجرت کې تېر کړی دی، نو هغه ځینې سیزونه په یو انداز باندې زمونږ د دغه ته راغلي دي. په دې کتاب کې ما د هغه یادونه هم کړې ده، ځینې ټکي تورې به داسې وي چې هغه ښایي دلته خلک نه کاروي، خو ځینو ځینو کې خلک کاروي، نو په هغه خاطر باندې زما نه راغلي دي. زما په ذهن کې هغه ټکي تورې پراته دي او راغلي دي، نو زما په خیال دا کوم چیزونه چې ما په خپل لوند کې څو ډېر راوړي، نو زما په خیال هغه خلک چې ادب چې دی هغه د ژوند ترجمان دی، نو ما خپل ژوند ته کتلي دي، څه چې ما سره پېښ شوي دي، یا څه چې ما لیدلي دي، یا څه چې زما دغه شوي دي، نو ما صرف
او هم دغه د تاسو چې کوم خبره کوي په همدې اساس په همدې بنیاد باندې دا بل پښتنه هم تاسو نه کوم تاسو کراچي کې ډیر وخت تیر کړی دی او لیکلې موم دی چې تاسو د کیسې چې دی د دې هغه سیټ اپ یا هغه د هغه سټیج هغه ځای چې دی هغه د غزینو دی نو په یو افسانه کې تاسو او تاسو دا ډېری افسانې چې دي دا مختلف هم دي لکه کوم چې ما لوستي دي د پښتنو لیکوالانو یا د افغانانو لیکوالانو په هغه کې ډېر مختلف دي مثلا یو اختلاف یو مختلف شی دا دی تاسو په افسانه کې اردو مکالمې ډېرې راخستې بلکې تقریبا نیمه افسانه چې د اردو راځي تاسو نه ګڼئ چې ډېر اوریدونکي د سره کېدی شي دا ونه مني چې دا خو نیمه نه زیات د اردو شونه
هغه د دې خو دغه داسې ده چې تاسو ته دلته وګورئ زیاتره زموږ ملګري چې هغوی په یو لباس کې په افغانستان کې کوم خلک چې خبرې کوي خپل منځ کې دوه ملګري لګوي خپل منځ کې خبرې کوي او یو بل ته د یو چا کیسه کوي او هغه بل کس یا بل ژبې یا د بلې سیمې ژبې وي نو که تاسو د دوی د ډیالوګ د ډلیوري ته وګورئ نو دا سړی به ده ته دا کیسه په خپله ژبه کې کوي خو چې کله دا بل کس خبره راشي دا به دا هغه کس خبره د هغه په ژبه کې کوي
نقل قول د هغه په ژبه کې رالی
نقل قول د هغه په ژبه کې کوي نو دا دغه ما ته هماغه چې په ذهن ته راغله ما ویل چې کیسه خو نوره داسې ده خو ډایلاګ چې کوم دي هغه چې څنګه د هغه د خولې نه راوتي نو باید زه هماغه چې ولیکم
او یو پښتنه بل دا تاسو چې د سلو لفظونو ولا کوم افسانې لیکلي دا په دې پاکستان کې په خبرونو کې زین د غشان شین راتل مثلا د مبشر زیدی ولا یو مشهور سلسله تاسو دغه د سلو لفظونو کیسې د مغه زنه د سوچ در ترغه ک دا څنګه دا تاسو ته خو خمو غنل چې دغه د سلو لفظونو لنډه لنډه افسانې ولیکي
او دا د مبشر علی زیدی چې کومه د سلو لفظونو کې څه لږی هر ورځ دا هغه کې چې ما کله کله کتلی نه دا به د څو یو ورځ ما خیال دا به ما ول چې دا خو ډیر هغه څنګه ډیر شي کې شي او ډیر روان حالات سره تړلې کې شي نو ما یې یو ورځ ته کې نه سم ما دا هغه ځین کې شي او دا ولې پښتو ته تقریبا نو ساده باندې هم زما کتاب تیار ورته دی داغه یو څل کیسه ما ځاوري یو څل کیسه څل پانی او د څل لګین کیسه نو د دې یو ترتیب نو تر هغه راور کړی دی په تل کې ما دا ځبال نو په دغه وخت کې بیا ما په خپل هم څه کیسه لیکل سره غوړې د څل کیسه په کله باندې په دې یو خو د کی تاسو سره ټکی پیر کم تاسو هغه موضوع چې کومه دا په لنډه په کې ډېر اسانه او ډېر ښه دغه سره دی تاسو واځول او واځکول شه دا د خو یو پیغام هم لري دا پر د خان داس باندې چې خلک اوس وخت نه لري نو هغه د طاره د ښتره دا چې په څو ټکو کې ټول کیسه ورته وته او یو پښتو کې دا څه نو چې یا څه نو خلک لري ټول خو هغه چې دا ښه دا دغه نو چې د کیمرې ته کیږي نو په دې خاطر ما هم په دې باندې کار پیل کړم چې څه
او تاسو دا خو خیر د سلو لفظونو افسانې شو یعنی سل الفاظ به کې ما بلکې ځینې ووم شمارلې مال چې رښتیا د سلو الفاظو دي کنه دی وی ما ځکه چې ما د یو جرنالیست په اس په کار د چې سړی پوره تیارې وکي نو هغه زدر ته بل پوښتنه دي سره باندې دا کوم چې د افسانې یو لنت یا وګدواله یا د دې یو اندازه باید معلومه وي چې کوم شي ته موږ لنډه کیسه وایو کوم شي ته ځان له کیسه وایو د دې اندازه تاسو د لیکوال په هڅه ګڼئ چې معلومه به دي
تر اوسه پوره هو په دې اړه باندې چې ما څومره دغه کتلې دي څومره د لیکل کتلې دي یعنی څومره د شاعرانو او دیوان نوریدل دي افغانستان کې یو خبره کیږي چې لنډه کیسه باید لنډه وي لنډه یعنی د وو چې یو مخ یا دوه مخ وي نو لنډه کیسه کې مې چې ډیر هغه څه د شارټ سټوریز نه راغستې شه دا وی او ځواله ده او په اردو کې چې کوم نن په تل دی نه کې افسانه ورته وي نو افسانه چې دا د غنښت په کې داغه د څومره وخت وي لن مثال سره دا ورکړل دی چې په یو ناشته کې ولوسل شي نو په یو ناشته کې څومره انسان سره فرق دی چې انسان چې یو ناشته کې څومره غوښته شي د سره شي او په دې کې چې هم موږ د دې چې هغه د 500 د شپته او بیا مخونه وګدي هغه هم لن دي چې دې خپل یو چوکاټ دی
دغه چوکات چې تاسو ویل کله کاغذ لس مخه او شل مخه او لنډه کیته ده خو دغه چوکات بارو کړی نه یا لنډه کیته پاتې نشي.
د لیکوال خبریال او اداکار رحمت دیوان سره د بشیر غواخ مرکمو اوریده. له همدې سره د مشال رډیوی مجلې دا غنه تړو. بل اونې با د نورو ډیرو ادبی او کلتوري مطالبو سره ستاسو په خدمت کیم. تر هغې نجیب امیر ته اجازه ورکړي. د الله پامان.